چینج سے سب سے زیادہ متاثرہ ملکوں کی فہرست میں شامل پاکستان کے لیے کلائمیٹ فنڈز حاصل کرنے کی کوششیں کس حد تک کامیاب ہو پائیں گی، جانیں گے آج کے شو میں۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اگرچہ ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، لیکن وہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں شامل ہے۔ اس صورتحال کو کلائمیٹ چینج انجسٹس کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سمیت کئی عالمی فورمز پر ترقی یافتہ ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے معاوضہ ادا کریں۔ عالمی برادری نے اب تک جو اقدامات اٹھائے ہیں ان میں گلوبل کلائمیٹ فنڈ بھی شامل ہے جو ترقی پذیر ممالک کو مدد فراہم کرتا ہے۔ ماحولیات سے متعلق پیرس معاہدے کے تحت عالمی برادری نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2020 سے ترقی یافتہ ممالک کو سالانہ 1 خرب فنڈز دیے جائیں گے اور 2025 کے بعد ان میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ کوپن ہیگن معاہدہ اور گرین کلائمیٹ فنڈ اسی اقدام کا نتیجہ ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی 2017 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو اس مقصد کے لیے سالانہ 7 سے 14 ارب ڈالر کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اعلی عہدیدار اس سلسلے میں IMF سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان یہ فنڈز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ ان کے مفید استعمال کے لیے کیا اس کے پاس کوئی ٹھوس پروگرام ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پہلے ہم بات کرتے ہیں ہفتے کے روز اسرائیل کی جانب سے ایران پر جوابی حملوں کے بعد کی صورتحال پر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران کی درخواست پر آج ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جس میں ایران پر اسرائیل کے حملوں پر بات چیت کی جائے گی۔ ایران نے اتوار کو اجلاس طلب کرنے کی درخواست دی تھی جس کی حمایت الجزائر، چین اور روس نے کی تھی۔ دوسری جانب قطر میں حماس کے سیاسی بیورو کے ایک بیان میں اندیا دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی سے متعلق مذاکرات میں شامل ہو سکتا ہے۔ بیان کے مطابق حماس کے مطالبات واضح ہیں اور جن معاملات پر پہلے ہی اتفاق ہو چکا ہے ان پر اسرائیلی وزیراعظم کو کاربند رہنا ہوگا۔ اس سے قبل مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے غزہ میں 2 روزہ جنگ بندی اور محدود تعداد میں یرغمالوں کی رہائی کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے دوران وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ ملک میں ماحولیاتی تبدیلی کے نتیجے میں آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے IMF سے RST یعنی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی ٹرسٹ کی سہولت کے تحت فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کی ہے۔
We have formally initiated that discussion کہ we want to get into climate resiliency thing. یہ اپریل میں جب ہماری بات ہوئی تھی اس وقت بھی یہی بات ہوئی تھی اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں اس کو سیکوینس کریں، پہلے آپ فوکس کریں EFF پہ، گیٹ دا EFF آؤٹ آف دا وے بیکاز فار دیٹ دیٹس دا فاؤنڈیشن، اس کے بعد ہم آپ سے کلائمیٹ کی بات کریں۔ تو اس دفعہ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ یہ بات شروع کی ہے۔ جب ان کا یا یہ لوگ آئیں گے اسلام آباد، وہاں ہم اس کو ہم فردر لے کے جائیں گے۔ بیکاز دیکھیں اس میں دس از ناٹ اے جنرل پرپز فیسلٹی، جیسے ابھی کاظم صاحب نے بھی بات اس کا ذکر کیا، دے ول ہیو ٹو بی ویری پروجیکٹس وچ کین بی اسٹرکچرڈ، وچ کین بی مانیٹرڈ، وچ کین بی رپورٹڈ۔ دس از ناٹ جسٹ اے جنرل بیلنس آف پیمنٹ فیسلٹی کہ آپ نے لے لیا 500 لے لیا، بلین لے لیا، تو نہیں، اس میں وی ہیو ٹو ڈلیور ریزلٹس اراؤنڈ دس ہول کلائمیٹ ریزیلینسی۔ تو اس لیے ہم نے اس دفعہ اس کو فارملی بات کی ہے اور جب ان کی اب ٹیم آئے گی ہم اس میں آگے لے کے چلیں گے۔ اسی طرح جو ورلڈ بینک کا کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک ہے اس میں بھی یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا فریم ورک ہے جس میں ایک ڈیش بورڈ کی بات ہو رہی ہے اور آگے چیزیں اس میں بات ہو رہی ہے، تو وی آر ٹیکنگ اٹ فارورڈ ان اے بگ وے۔
پاکستان کو کلائمیٹ فنڈز حاصل کرنے میں کیا مشکلات درپیش ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ماہر معاشیات ندیم الحق سے جو ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ندیم۔ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، ابھی آپ نے سنا بھی، انہوں نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ پاکستان نے IMF سے RST یعنی ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی ٹرسٹ کی سہولت کے تحت فنڈنگ کی باضابطہ درخواست کر دی ہے۔ کیا چانسز ہیں کہ پاکستان کو یہ فنڈز مل سکیں گے؟ کیا عالمی ادارے پاکستان کی مشکلات کو سمجھتے ہیں؟
مجھے تو مشکلات سمجھ نہیں آ رہی جی کیا ہے. یہی بات فائنانس منسٹر نے کی تھی آج سے 20 سال پہلے کہ ہمیں پاورٹی الیویشن فنڈ چاہیے, یہی بات کی تھی کہ ہمیں انرجی کے لیے چاہیے, یہی بات کی تھی کووڈ کی. ہم بھیک مانگ مانگ کے کب تک گزارا کریں؟ ہمیں کوئی اپنی مدد آپ کی کرنی چاہیے, صرف فنڈنگ ڈھونڈنی. آئی ایم ایف فنڈ دے دے گا, چلے کوئی بات نہیں, تو ہمارے پاس ہے سخت ریٹرن کرنے کی. آپ خود دیکھیے ہم اس وقت ڈیٹ ڈیفالٹ سے بڑی مشکلوں سے بچے, شاید بچے بھی, شاید بچے بھی. ہم کیوں پیسے اور مانگے؟ سی پیک ہم نے مانگا, ہم سی پیک نہیں واپس کر سک رہے. کیری لوگر مانگا, کیری لوگر ہمیں مل گیا. ہمیں 1000 فنڈنگ ملی ہے. فنڈنگ تو مجھے بتائیے, ہمارا کوئی پرابلم نہیں, پر کلائمیٹ چینج سے یہ بھی مجھے بتائیے کلائمیٹ ریزیلینسی ہوتی کیا ہے؟ یس, وہ لوگ پروجیکٹس بنا دیں گے پیسے پھینکنے کے لیے, پر کیا ہوتی ہے کلائمیٹ ریزیلینسی؟ یہ جو آپ نے ابھی اسموگ کا دکھایا تھا, اسموگ از ناٹ اے کلائمیٹ ایشو. سوری, اسموگ میں لاہور میں بیٹھا ہوں, یہ اسموگ لاہور میں گاڑیوں کا ایشو. ہم گاڑیاں دندناتے پھرتے ہیں, پارکنگ چارجز لگاتے نہیں. ہم کہہ کے تنگ آئیں گے, پارکنگ چارجز لگائیں, گاڑیوں کو استعمال کم کریں. دنیا جہان میں کنجسشن چارجز ہیں, پارکنگ چارجز ہیں, یا نہیں ہے. یہاں ہم گاڑی کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ دندناتی پھرے, بھاگے. سگنل فری کوریڈورز اور پتہ نہیں فلائی اوورز وغیرہ جو دنیا نے بنانے بند کر دیے, یہ ہم بھیک لے کے یہ چیزیں بناتے ہیں. یہ جو اسموگ آپ دکھا رہے ہیں, یہ تو گاڑیاں ہیں, گاڑی ہیں, اور ہماری جو فیکٹریاں لگی ہیں جن کے اوپر آپ کوئی کنٹرول نہیں کرنے کی کوشش کرتے. آپ اس میں ٹائر بھی جلاتے ہیں, آپ اس میں ماشاء اللہ پتہ نہیں کیا کیا گند بھی جلاتے ہیں. تو یہ تو ہماری اپنی غلطی ہیں, اس کو کلائمیٹ چینج کی مد میں نہ ڈالیں. دوسری, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فلڈز بند ہو جائیں, تو وی آر آؤٹ واٹر شارٹ کنٹری, فلڈ تو آئیں گے. اگر فلڈ آپ روکنا چاہتے ہیں تو بڑی عجیب بات ہے, کیسے روکیں گے؟ روک ہی نہیں سکتے. اور ہمارے فلڈ کون سے کوئی اتنے دہشت گرد ہوتے ہیں؟ ہمارے فلڈ جو ہے 10-15 سال کے بعد ایک بڑھایا جاتا ہے. کوئی فرینکلی شاید آگے کو میں پیشین کوئی کوئی نہیں کر سکتا, شاید کوئی چینج ہو جائے کلائمیٹ چینج. ابھی تک تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا, اور مجھے ریزیلینس کا مطلب نہیں سمجھ آتا کیا ہے. اور ہمارے پاس جو اپنے ریسورسز ہیں, فار ایگزامپل میں بیٹھا ہوں یہاں جیو آر لاہور میں, جہاں اتنی زمین ہے جو ضائع ہوئی ہوئی ہے, اس کو بھی تو ہم دیکھیں نا. ہم تو لکھ لکھ کے تنگ آ گئے, خدا کا ایسے سرکاری گھروں کا نظام بند کریں, سرکاری گاڑیوں کا نظام کریں. کیا آپ نے یہ کرنا ہے کلائمیٹ چینج کے پیسے لے کے یہ کام کرنے ہیں؟ یہ بھی سوچ لیں.
اچھا ندیم صاحب, یہ بتائیے, پاکستان اکنامک سروے کے مطابق پاکستان کو جو ضرورت ہے اسے کہیں کم فنڈنگ مل رہی ہے, تو پاکستان کے سرکاری اخراجات میں جو کلائمیٹ ایکشن کو فائنانس کرنے کی صلاحیت ویسے نہیں ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر مختلف وجوہات کی وجہ سے اس طرف دلچسپی نہیں لے رہا, تو ایسے میں پاکستان کے پاس پھر کیا آپشنز ہیں کہ یہ کلائمیٹ فنڈز وہ حاصل کر سکے؟
دیکھیے جی, یہ کلائمیٹ فنڈز ڈونر ہی, جو لوگ پیسے دیتے ہیں وہی رپورٹس بناتے ہیں, وہی کہتے ہیں آپ کو اور پیسے چاہیے کہ آپ کلائمیٹ فنڈ بنائیں. چلیں بالکل ضرور بنا دیں. آپ مجھے بتائیے جو آپ کے اندرونی مسئلات ہیں, کہ آپ کی انویسٹمنٹ مری ہوئی ہے, آپ کا جو بیوروکریٹک نظام ہے وہ سب چیزوں کو تنگ کر رہا ہے, آپ کا جوڈیشل نظام جو ہے سب چیزوں کو تنگ کر رہا ہے, خراب کر رہا ہے, انویسٹمنٹ نہیں ہونے دیتا. آپ کے جو اپنے مسئلے ہیں, آپ کبھی جوڈیشری کو مارتے ہیں, کبھی جوڈیشری آپ کو مارتی ہے, کبھی آپ کچھ کرتے ہیں, کبھی. ابھی تک ہم ایک گورنمنٹ نہیں بنا سکے, ہم ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں بنا سکے. جو سوشل کانٹریکٹ بنانے کی ضرورت ہے, کیا اس کے لیے بھی ہمیں فنڈس چاہیے؟ کیا وہ نہیں ہم بنا سکتے؟ ابھی تک ہم یہ نہیں کر سکے کہ پروفیشنل نظام کوئی بنائے, اس کے لیے بھی ہمیں فنڈس چاہیے. دیکھیے ہم فنڈس تو لے لیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کیسے پیسے خرچے, سی پیک کے ہم نے پیسے لے لیے, کہاں گئے, کیا ہوا, اب ہم روتے پھریں گے, ہم پیسے نہیں واپس کر سکتے. ہم نے کیری لوگر کے پیسے لے لیے, ہم نے کتنے پیسے لے لیے, ہم نے, میں نے بتایا نا, پاورٹی الیویشن کے فنڈ کے بھی پیسے لے لیے, 1000 پاورٹی پروگرام بنائے, یہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ یہ بھی تو ہم حساب لگائیں نا. ہم صرف آگے کو سوچتے ہیں, آگے کو پیسے دے دو. ڈونر آ کے ہمیں کہتا ہے, جو لینڈرز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آگے کے پیسے لگے, ہم پیچھے کے پیسے کیا کریں گے؟ ہماری اکانومی 2.5% پہ گرو کر رہی ہے, پاپولیشن اکانومی زیادہ گرو کر رہی ہے. تو آئی تھنک ہمیں زیادہ فنڈامنٹل چیزوں پہ بات کرنی ہے. بجلی کا جو نقصان ہے وہ کلائمیٹ چینج فنڈ سے زیادہ ہے. بجلی کا نقصان کیوں ہے, اور وہ 40 سال سے کیوں بجلی کا نقصان کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں ہم بجلی کا نظام فکس کرتے؟ تو ہم نے کرنا ہے نا, پیسے تو نہیں فکس ہونا, تو ہم اپنی طرف بھی تو دھیان دیں نا. کلائمیٹ چینج کیا اتنی بڑی بات ہے؟ ہاں فلڈ آتا ہے سال میں, 5000 سال سے آ رہا ہے, بلکہ 50000 سال سے آ رہا ہے. اب وہ فلڈ نہیں آئے گا تو یہ ایریا ڈیزرٹ ہے. دس ایریا از ڈیزرٹ اف وی ڈونٹ گیٹ.
ندیم صاحب, آپ ذکر کر رہے تھے کہ فنڈز مختلف مد میں پاکستان لیتا ہے, لیکن وہ کہاں جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی. اسی حوالے سے میرا اگلا سوال ہے کہ پاکستان نے کلائمیٹ فنڈز کے استعمال کے بارے میں ابھی تک کوئی پروگرام پیش نہیں کیا کہ کیسے استعمال ہوگا. آپ کے خیال سے کیا حکومت کے پاس کوئی ایسا جامع پلان ہے جس سے معلوم ہو کہ حکومت ان فنڈز کو کہاں اور کیسے استعمال کرنا چاہتی ہے؟
مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. ہاں ADB, ورلڈ بینک وغیرہ رپورٹیں بنا کے دیتے تھے, آپ کو اس کے لیے پیسے چاہیے, کوئی سمجھ نہیں آتی. اتنی جنرل ہوتی ہیں, اتنی نان اسپیسیفک ہوتی ہیں. ہم نے کلائمیٹ کے مد میں 50 تو ادارے بنا دیے ہیں, جو کہ گاڑیاں تو لگ گئی ہیں, گھر بن گئے ہیں, ماشاء اللہ آفیسز بن گئے, وہ کرتے کیا کوئی نہیں پتا. دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, سب سے بڑی ضرورت ہے, لاہور میں بیٹھا ہوں اس وقت, یہاں اس وقت دس از دا ہیلتھیسٹ ان دا سینس موسٹ polluted city in the country, but it's polluted because of automobiles, because of cars. It's polluted because of bad building practices, because of bad regulations on smog control. आप सिंपल सी बात करें तो मैं सजेस्ट करता हूँ, बड़ी सिंपल बात. अब लाहौर में पार्किंग का चार्ज लगा दें, मीटर लगा के पार्किंग का चार्ज जो हमने निज़ाम बना के रखा हुआ है, मीटर का चार्ज लगा दें कि जी हर घंटा आप गाड़ी खड़ी करेंगे 500 रुपए देंगे, मैं कितनी मालूम की. आप लगा दें जो जो टायर जला रहा है उस पर फाइन लगा दें और इन्फोर्स करें. आप लगा दें गाड़ियों में निज़ाम के जी लाहौर के अंदर जो गाड़ी लेके आएगा, जैसे लंदन में 20 पाउंड है, यहाँ चलें आप कम अज़ कम 1000 रुपये तो दे दें, फिर मैं देखता हूँ. आप जो गाड़ियाँ लेके मरी जाते हैं आप लगा दें कि जी मरी पेट्रोल है 5000 रुपया फी बंदा, तो मैं देखता हूँ लोग बसों पे जाएंगे, फिर नहीं जाएंगे गाड़ी पे बसें.
नदीम साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि ग्रीन बैंकिंग और ग्रीन बॉन्ड्स की कितनी इम्पोर्टेंस है क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए?
देखिए जी, क्लाइमेट फाइनेंसिंग इज मिनिस्क्यूल, कोई बड़ी फाइनेंसिंग नहीं है और ना दुनिया देगी. सिंपल बात है, हमें एक्सेप्ट करना है कि क्लाइमेट के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल कोई नहीं. हाँ, मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट्स ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि हाँ जी ये बहुत ग्रीन कोई चीज़ है, ये है वो हमें ग्रीन में कुछ बहुत मुश्किल से 1 million, 2 million, 5 million दे देंगे. 250 मिलियन का मुल्क है, 2 million, 5 million से क्या फ़र्क पड़ता है? उसके लिए तो हमें पेपर वर्क ही 50 मिलियन की करना पड़ता.
बहुत शुक्रिया. नदीम उल हक हमें बता रहे थे और उनने ये राय दी है कि पाकिस्तान बहुत सी मदों में जो है वो फंड्स लेता है, लेकिन वो कहाँ जाते हैं इस बारे में भी जो है वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. और क्लाइमेट फंड्स के बारे में खास तौर पर कि क्या प्लान है पाकिस्तान का जामे, वो समझते हैं कि फिलहाल अभी कोई प्लान नहीं है पाकिस्तान के पास. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान और भारत के मैदानी इलाके बिलखसूस लाहौर और नई दिल्ली इन दिनों स्मोग की लपेट में हैं. कभी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पे होता है तो कभी नई दिल्ली पहले नंबर पे आ जाता है. लाहौर से जियाउर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं. जिया, मौसम सरमा का आगाज होते ही लाहौर मजाफात में स्मोग का मसला शुरू हो जाता है, इस बार सूबाई हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं शहरियों को स्मोग से महफूज रखने के लिए?
देखिए फायदा, जो सूबाई हुकूमत है वो तो बड़े बड़े दावे करती है, जिसकी किसी हद तक जो है हम अमली इकदाम भी देखते हैं. जैसे जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको बंद किया जाता है, इस तरह जो गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट हैं उनको चेक किया जाता है, इसी तरह खेती बाड़ी से मुतलिक जो फसलों की बाकियात होती है, खासतौर पर चूंकि पाकिस्तान और भारत में दोनों में इस वक्त जो है वो चावल की काश्त का सिलसिला जारी है, यानी कि उसका कटाई का मौसम है ताकि अगली फसल तैयार हो, जो उसकी बाकियात है उसको जलाने का सिलसिला है. इसी तरह फैक्ट्रियों को जो धुआं छोड़ने वाली जो ज़्यादा धुआं छोड़ती हैं मुजर सेहत, उनके खिलाफ जारी है. लेकिन जब हम माहरीन माहौलियात से बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये तमाम के तमाम जितने भी इकदामात हैं ये मुख्तसर मुद्दत के हैं, जबकि माहौलियात की बेहतरी के लिए इनको तवील मुद्दत इकदामात करने की जरूरत है, क्योंकि मुख्तलिफ स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें, लाहौर की बात करें, तो यहाँ पे जो माहौलियाती आलूगी की सबसे बड़ी वजह है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है. इस पर जो है एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि चूंकि गाड़ियों में गैर मयारी फ्यूल, गैर मयारी ईंधन इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से धुआं ज्यादा निकलता है, और इस धुएं का जो फीसद है यानी कि जो तनासब है वो तकरीबन 45% है, बाकी तमाम चीजों का किसी का 10% है, 15% है, लेकिन जो सबसे ज्यादा धुआं है वो गाड़ियों से निकलता है, जो कि माहौलियात को खराब कर रहा है. हुकूमत इसकी तरफ जो है वो कम तवज्जो दे रही है, जबकि जो दीगर इकदाम हैं जैसे किसानों के खिलाफ कार्रवाई है या फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई है या जो और जो दीगर इकदाम हैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है. लिहाजा जो माहरीन माहौलियात हैं, जो आदाद मुबसर हैं, वो ये समझते हैं कि गाड़ियों के धुएं के ऊपर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है.
ज़िया, ये जो स्मोक डिप्लोमेसी की तजवीज़ सूबे पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने दी थी, इस तजवीज़ के बारे में मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या सूबाई हुकूमत ने इस सिलसिले में भारतीय हुकूमत से किसी भी सतह पर राबता किया है?
देखिए, इस सिलसिले में हमारी बात हुई ऐवान वज़ीर आला से, यानी कि वज़ीर आला का जो ऑफिस है और जो माहौलियाती आलूगी का जो दफ्तर है पंजाब में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, उन्होंने हमें इस बात की तस्दीक की है, ज़राए ने तस्दीक की कि इस हवाले से अगले चंद ही दिनों में एक बहुत बड़ी पेशरफ सामने आएगी. ज़राए ने यह बताया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान चूंकि जो बर्फ पिघल रही है दोनों, और ऐसा लग रहा है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ अपने मामलों को बेहतर करेंगे, लिहाजा पाकिस्तान ऐसी तजावीज देगा कि जिससे यह ना लगे कि भारत के ऊपर इल्जाम हो. लेकिन चूंकि दोनों मुल्क एक ही तरह की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में जो है वो फजाई आलूदगी का सामना है, माहौलियाती आलूदगी का सामना है, और दोनों तरफ एक जैसे ही मसाइल हैं, उसको लेके पाकिस्तान कुछ तजावीज देगा जिसमें भारत को एक सॉफ्ट अल्फाज में, यानी कि एक सुलझे हुए अल्फाज में, एक कदर जो है वो मस्बत जबान इस्तेमाल की जाएगी कि ये अगर इकदाम भारत के साथ मिलकर किए जाएं तो जो स्मोक डिप्लोमेसी है उसके ऊपर अमल किया जा सकता है. ऐवान वज़ीर आला के जो आला तरीन ज़राए, उन्होंने हमें बताया ہے کہ وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ اس لفظ کو لے کے اسموک کو لے کے وہ بھارت کے اوپر کوئی الزام تراشی کریں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملک اگر مل بیٹھ جائیں تو اسموک ڈپلومیسی کے ذریعے اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے, کیونکہ دونوں ہی ملک جو ہیں وہ سارک کے رکن بھی ہیں, اور بحیثیت سارک رکن دونوں ملکوں نے 90 کی دہائی میں 1998 میں ایک ایگریمنٹ کے اوپر بھی دستخط کیے ہوئے, جس کے تحت سارک ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. اسی سلسلے میں کل ایک میٹنگ بھی ہے, آنے والے دنوں میں اس کے اوپر پیش رفت بھی نظر آئے گی.
بہت شکریہ ضیاء الرحمان, لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسموک ڈپلومیسی کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں, بہت شکریہ آپ کا. عمومی طور پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات سرد مہری کا شکار رہتے ہیں. حال ہی میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے تھے, جو طویل عرصے کے بعد کسی بھی اعلیٰ بھارتی عہدیدار کی پاکستان آمد تھی. دونوں ممالک کے درمیان کچھ اہم اور بڑے حل طلب ایشوز ہیں, ایسے میں بظاہر ماحولیاتی مسائل دونوں میں سے کسی کی بھی ترجیحات میں شامل نظر نہیں آتے, لیکن بات چیت اگر ایک ماحولیاتی مسئلے سے شروع کی جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا کوئی چھوٹا اقدام دونوں ملکوں میں بہتر روابط کا باعث بنے؟ اسموک ڈپلومیسی کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر مونس احمد, جو کراچی یونیورسٹی میں آئی آر ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں. مونس صاحب کا بہت بہت شکریہ. پنجاب حکومت کی ترجمان اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ مریم نواز کی اس تجویز پر وفاقی حکومتیں ہی کام کر سکتی ہیں. اسموگ پاکستانی اور بھارتی صوبہ پنجاب کا بھی ایک بڑا مسئلہ رہا ہے, تو کیا یہ صوبے مل کر کسی مشترکہ منصوبے پر کام نہیں کر سکتے, یا یہ صرف وفاقی حکومتوں کی ذمہ داری ہے؟
میرے خیال میں اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو پراکسیمیٹی ہے پاکستانی پنجاب اور انڈین پنجاب کی, جس کی وجہ سے اسموک کا جو ایشو ہے وہ کافی سیریس ہو گیا. تو کر سکتے ہیں پروونشل بیسس پہ, یعنی انڈین پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اور پاکستانی پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ بات چیت کا آغاز کرے, اس پہ جو تجاویز ہیں اس کو دیکھیں اور اس کو عملی جواب پہنائیں. تو اس میں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, مگر اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے لیک آف پولیٹیکل ول کا, اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے لیک آف ٹرسٹ کا. تو جب تک کہ یہ دونوں چیزیں طے نہیں ہوں گی تو اس وقت تک تو ٹھیک ہے, آپ بیان دیتے رہیں, آپ باتیں کرتے رہیں کہ اسموک ڈپلومیسی ہونی چاہیے, کلائمیٹ چینج کی ڈپلومیسی ہونی چاہیے, مگر وہ بات وہیں تک رہے گی, آگے نہیں بڑھے گی.
رائٹ. پاکستان کی جانب سے یہ خواہش موجود ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ آگے بڑھے, جو حالات ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات کے, تو کیا بھارت اس پر مثبت جواب دے سکتا ہے؟
اگر ان کو تحریری طور پہ اپروچ کیا جائے, یعنی انڈین گورنمنٹ کو, پنجاب انڈین پنجاب گورنمنٹ کو, تو ڈیفینیٹلی انڈیا ریسپونڈ کرے گا ایدھر وے, کہ یا تو وہ جو تجاویز ہیں ان کا جائزہ لے گا سنجیدگی سے اور وہ کس حد تک قابل عمل ہیں, تو اس پہ وہ کریں گے, مطلب جو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو وہ دیں گے, تو یہ پاسبل تو ہے, مگر پہلی بات تو یہ کہ اس کو تحریری طور پہ لایا جائے, صرف بیان دینے سے جو ہے وہ بات نہیں بنے گی.
ٹھیک. ایس سی او اجلاس میں شرکت کے لیے بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے, کیا اسے اشارہ سمجھا جائے کہ دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیسی کا راستہ ہموار ہو سکتا ہے؟
ڈپلومیسی ظاہر ہے کہ تنازعات کو حل کرنے کے لیے, کانفلکٹ ریزولوشن, کانفلکٹ مینجمنٹ, پازیٹو کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن, کانفلکٹ پریونشن, یہ تو دیکھیں بغیر ڈپلومیسی کے, بغیر بات چیت کے تو چیزیں جو ہیں وہ طے نہیں ہو سکتی. اب لاہور ڈکلریشن جو ہے 1999 کا فیبری کا, وہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا, مگر اس کے بعد جو ہے اس پہ پانی پھر گیا کارگل کی وجہ سے. انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے 1960 کی, وہ بہت پرانی ہے, وہ ابھی تک ہے. تو اب یہ جو ایشو ہے اسموک کا, یا جو آپ کے کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں, تو یہ دونوں کے دونوں جو ہیں افیکٹڈ ہیں. اور جے شنکر صاحب جو ہیں وہ تو اسلام آباد آئے تھے ایس سی او میں کی سمٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے, انہوں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ بائیلیٹرل ٹاکس کے لیے یا کوئی اس طرح کی بات چیت کے لیے, وہ بات تو انہوں نے کلیئر کر دی تھی. مگر ایک موقع ہوتا ہے, جیسے یو این کی سمٹس ہوتی ہیں, یو این کی اینول جنرل اسمبلی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں, سائڈ لائنس پہ باتیں ہوتی ہیں. برکس کی ابھی سمٹ ہوئی تھی کازان رشا میں, اس میں بھی ممبر کنٹریز ہیں انہوں نے آپس میں بات چیت کی.
بہت شکریہ پروفیسر مونس. ہمیں بتا رہے تھے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اسموگ ڈپلومیسی کا آغاز کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. آپ کی سجیشنز کا بہت شکریہ. جہاں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کو بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے, وہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک بھی ان چیلنجز سے نبردازما ہے. پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے کیا خطرات لاحق ہیں اور مستقبل میں پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جانتے ہیں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے نوید نسیم کی اس رپورٹ میں.
دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان کو بھی ماحولیاتی تبدیلیوں کے سبب چیلنجز کا سامنا ہے, اور حالیہ سالوں میں نہ صرف معمول سے بڑھ کر بارشیں ہوئیں بلکہ گرمی کی شدت میں بھی غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا. اس کے علاوہ موسم سرما کا دورانیہ بھی گزشتہ سالوں کی نسبت کم ہو گیا ہے.
کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے ہمارے خطے میں, اس کے بارے میں عام طور پہ ایکسپرٹس یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہائیڈرولوجیکل سائیکل انٹینسیفائی ہو جائے گا, یعنی اس کی شدت میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا. اور شدت میں اضافہ دو طرح سے ہو سکتا ہے, یا تو پانی کم ہو جائے گا جس کا مطلب ہے کہ ڈراؤٹ آ سکتا ہے, خشکی کی طرف ہم جا سکتے ہیں, لیکن بالکل اسی طرح سے پانی کی جو ہائیڈرولوجیکل سائیکل کی انٹینسیفیکیشن ہے وہ دوسری طرف بھی جا سکتی ہے. تو فلڈنگ اس کا ڈراؤٹ کا جو ہے وہ ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے.
ماحولیاتی آلودگی میں پاکستان کا حصہ لگ بھگ 1% ہے, لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو تقریباً ہر سال ہی مانسون کے موسم میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جبکہ ہر سال موسم گرما میں درجہ حرارت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے.
وہ ممالک جو جن کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہوا, ان ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملکوں کی مدد کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو تیار کر سکیں, اپنی جان, اپنے لوگوں کی جان کو بچا سکیں.
ہمیں اپنا زیادہ دھیان جو ہے وہ ایک دوسرے اسپیکٹ کی طرف دینا چاہیے, جس کو عام زبان کے اندر میٹیگیشن کہا جاتا ہے, یا اردو کے اندر میں کہوں کہ اس کے ساتھ ہم رہنا سیکھ لیں. یعنی موسمیاتی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں ہونے والی یہ تباہ کاری, بھلے وہ سیلاب کی صورت میں ہو یا خشک سالی کی صورت میں ہو, اب یہ ایک حقیقت ہے, اور ہم اس کی میٹیگیشن کے لیے جتنے مرضی ہاتھ پیر ماریں, یا ہمارے دوسرے بھائی جو ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے ہماری مدد کریں, اس کا امپیکٹ آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا.
ماہرین کے مطابق ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو مستقبل میں نہ صرف گرمی کی شدید لہروں کا سامنا رہے گا بلکہ شدید بارشوں کی وجہ سے سیلاب بھی آ سکتے ہیں.
سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ جو آبی گزرگاہ ہے, جس کو ہم فلڈ پلین بھی کہتے ہیں, وہ اگر آپ عام دنوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے تو ایک عام نگاہ میں اس کو شاید وہاں پر پانی ایک چھوٹی سی ایک ندی کی صورت میں جو ہے وہ نظر آئے گا, اور ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کا ایسا ہی موجود رہے گا. تو فلڈ پلین کو فلڈ پلین سمجھیں, اور ذہن میں یہی رکھیں کہ یہ آج یہاں پر پانی بہت کم گزر رہا ہے, کل کلاں کو یہاں پر بہت زیادہ پانی گزرے گا. جو اس ایکسیس پانی کو, جس کو ہم ایکسیس سمجھ رہے ہیں, جس کو ہم سنبھال نہیں پا رہے, اس کو ذخیرہ کرنا صرف ڈیمز کے ذریعے سے پاسبل نہیں ہے. ایک ویٹ لینڈ کا بھی ایک جو ہے وہ ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہے. تو ہم نے نہیں, ہمارے بہت سے اور ملکوں میں جس میں چائنا شامل ہے اور بہت سے ملک ہیں, انہوں نے ویٹ لینڈس کے ذریعے بھی ایک ایسے بفر بنائے ہیں جس میں اس ایکسیس پانی کو نہ صرف فیوچر کے لیے اسٹور کیا جا سکتا ہے, بلکہ یہ فلڈ کے لیے بھی بڑی ایک اچھی پروٹیکشن جو ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں.
ماہرین کے مطابق حکومت پاکستان کو ان شدید ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ابھی سے ہی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانوں کے ضیاع اور نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے. نوید نسیم, وائس آف امریکہ, لاہور.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubhi.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه فرانسي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. امریکا هغه آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان واکسین د کمپاین بیا پیل کېدل. د طالبانو حکومت د هم روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د روغتیایي ادارې ترمنځ په افغانستان کې ماشومانو ته د ګوزان واکسین کمپاین د بڼې په سر د اختلاف له امله دغه کمپاین د څو اونیو دپاره وځنډید چې اوس بیا پیل شو. د امریکا په ټاکنیزو سیالیو کې د تبلیغاتي کمپاینونو شدت د ترامپ پخوانی همکاران دی یو فاشست بولي، خو د پخوانی ولسمشر کاندید مرستیال جیدی وینز دغه تورونه ردوي. او د مزوري په ایالت کې د مسلمانانو د فرهنګي تنوع ورځ مراسمو کې افغان محصلینو هم برخه اخیستې وه او دا ډول هڅې د نورو دودونو سره د آشنا کېدو غوره لاره بولي. هیله ده د خبرونې تر پایه مو سره اوسئ.
قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده د لړم ومنېټه او د 2023 کال د اکتوبر 28مه زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د پخوانی ولسی جرګې غړي خالد پختون سره د طالبانو ترمنځ پر اختلافاتو خبرې کوو. زموږ همکار متیو لابد په عمان کې د آسیا ایمرجن کپ په سیالیو کې د افغانستان د اتلولۍ او د آسیا جام سیالیو ته د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ملي لوبډلې د بریا پتړاو نه هیریدونکې شیبې او خبرګونونه را سره شریکي. پختون صاحب او عابد صاحب، له تاسو نه مننه کوم. ما سره اوسئ، تاسو ته راګرځم. افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان واکسین کمپاین بیا پیل شوی. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې ترمنځ په افغانستان کې ماشومان ته د ګوزان واکسین کمپاین د بڼې په سر د اختلاف له امله دغه کمپاین د څو اونیو لپاره ځنډیدلی و چې اوس یې د بیا پیل خبر ورکړ شوی. پاکستان کې هم د پولیو یا د ماشومانو ګوزان ضد و ورځنی کمپاین پیل شوی دی. دا دواړه هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې په ګوزان د کوچنیانو د اخته کېدو پیښې پکې ډېرې شوې دي.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل په ایکس ټولنیز شبکې د ګوزان واکسین د کمپاین بیا پیل خبر ورکړی دی. امرخیل په یو ویډیو پیغام کې د سیمه ایزو قومي مشرانو او نفوذلرونکو کسانو څخه غوښتي چې د کمپاین په برلیتوب کې د عامه روغتیا وزارت سره همکاري وکړي.
د هیواد په 14 ولایتونو کې د ګوزان واکسین کمپاین پایل شو. یاد کمپاین چې درې ورځې به ادامه وکړي د 15 کلنو څخه د کم عمر 6.2 میلیونه ماشومانو ته د ګوزان واکسین تطبیق سي. د قومي مخورو علماي کرامو او په سیمه کې د نفوذ لرونکو کسانو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین لټیمونو سره مرسته وکړي چې د ګوزان واکسین کمپاین په سمه توګه پلی شي.
دا کمپاین په داسې حال کې پیل کیږي چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ترمنځ د واکسین کمپاین په تګلارې د اختلاف له امله دغه کمپاین د څو اونیو لپاره ځنډیدلې و.
د دې واکسین د کمپاین ستراتیژي او تګلارې کور په کور واکسین متاسفانه چې اوس دغه تګلارې په جماعت په جماعت تګلارې باندې بدل شوې، نو دا به ډېر وخت وغواړي چې خلک بلد چې تر څو د دې تګلارې سره پر ماشومان جمعتون تراوړي. نو یې چې دا واکسین بیا خپاره نشي، دا ویروس بیا په افغانستان کې خپور نشي، نو دا به ډېر وخت وغواړي چې دا بیا کنټرول شي. فقط د دې پخوانۍ تګلارې یعنې کور په کور واکسین کول به ډېر ګټور وي.
په پاکستان کې هم د ګوزن ضد اوو ورځنی کمپاین پیل شوی چې موخه یې تر 15 کلونو کم عمر 15 میلیونو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول دي. د پولیو د مخنیوي پروګرام پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې پر دې مهال به ماشومانو ته د ویټامین ای اضافه درمل هم ورکول کیږي چې د دې ډول ناروغیو په مقابل کې د هغوی د بدن قوت پیاوړی کوي.
پاکستان او د افغانستان چې د پولیو د ناروغي لپاره د دنیا یو بلاک ډیکلیئر کړی دی. نو یو بلاک ډیکلیئر مطلب دا دی چې د دواړو ملکونو کې کپې یو ملک پولیو ختم شي نو بل ملک کوا، نو دا بل ملک ته به همیشه خطر وي او دې ملک به واپس پولیو راځي. نو دا یو حقیقت ده چې مولي سي موږ زبان موږ یو بل سره کلچر او تلګ راتلګ دوم نه زیات دي. نو اغله وجنه دا وایرس دی، وایرس به صرف بچانو کې نه زی، دا غټه مړه راوړې شي.
په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان دواړو کې په ګوزن ناروغۍ د کوچنیانو د اخته کېدو پیښې ډېرې شوې دي او دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایروس په کې شته او ماشومان ترې اغیزمن کیږي. احسان لاریوبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د خبرونه د بحث موضوع د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال عباس تنگزي د طالبانو مشرانو ترمنځ داخلي اختلافات او مسله ومنله، خو ویل چې دا اختلاف د واک په سر نه دی بلکې د نظر اختلاف دی چې د ټولنې د سمون برخه هم ده. دا اختلافات څومره جدي دي؟ دا به د طالبانو د سمون سبب شي او که د پاشل کېدو؟ د خبرونه قدرمن میلمه د پخواني ولسی جرګې غړي خالد پښتون صاحب ارزونه تاسو د را شریکو پښتون سیب ستړي مشه په خیر راغلی او ډیره زیاته مننه کوم د ژله کومه خاطر. اوس خو طالبانو دا نه منله چې د مشرانو ترمنځ مخالفت موجود وو، خو اوس تاسو د هغوی په قول د نظر دا اختلاف څومره شدید بولئ سیب؟
مننه شایسته جان، ستاسو ته ستاسو ورېدونکو ته سلامونه احترامات. پدې کې چک نسته چې طالبان هر شي ته یو توجیه پیدا کوي. دا چې شیر محمد عباس دانگزی صاحب دا خبره په اختلاف نه بیانوي بلکې د نظر اختلاف بولي، هم دغه تخپل به ذاتي خود اختلاف وایي. موږ هیڅ وخت نه یو ویل چې د پیسو پر سر اختلاف لري او یا د قدرت د چوکی پر سر لري، خو دغه نظر اختلاف خپل اختلاف دی. پس په همدې اساس هغه څه چې دانگزی صاحب وایي او یا نور مشران د طالبانو په چوکاټ کې وایي، لکه سراج الدین حقانی، لکه برادر او یا لکه مثلا ملا یعقوب اخوان، دوی ټول دغه شان د خلکو د امید په خاطر کوي. عملاً دوی څه کوای نسي، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې کندهار او خوست او متبقي افغانستان د هر مملکت څه چاره لري، خو د پاکستان څه چاره نه لري. پاکستان هغه ملک دی چې دوی په وجود راوړي دي، دوی دغه حد ته رسولي دي، او دوی که د افغانستان څخه یو ورځ وځي بل پاکستان څخه بل ملک دوی ته نه اجازه ورکوي او نه دی پټه دای شي. په همدغه خاطر دوی دا خبرې کوي.
پښتون صاحب، بل مسله دا ده چې دا نظر نه دی، نظریات یا نظرونه دي، دا مخالفتونه یوازې په یو برخه کې نه دي بلکې په سیاسي، اقتصادي او هم ټولنیزو برخو کې موجوده. ستاسو په نظر به د هغه مشر سره چې وای یوال ویشت هم شاته تګ نه منم او نه يم چنتو، د دې مخالفتونو حل امکان ولري ستاسو په نظر؟
زما په شخصي عقیده کوم شخص چې په کندهار کې د ملا عبت الله په نامه یو کرکټر د ظاهرا ناس دی، ځکه تر اوسه چا چهره نه لیدلې، صرف د مایکروفون پر مخ موږ دا اواز اورو. هغه سړی ته چې کوم څه ویل کیږي د ټیکیږي هغه دوی کوي، او دا نور طالبان مشران چې دي که په کابل کې دي او که په ولایاتو کې دي، هغوی ټول په دې پوهیږي چې ملا عبت الله چې کومې خبرې کوي دا د نظر نه دی بلکې دا دکټې ده، دا هغه نظر دی چې بل څوک ورته وایي. پس نو د دې موضوع حل خپل پاکستان کوایسي او یا برمی جامعه کوایسي.
بل خو لانجه، اصلي لانجه په کندهار کې د طالبانو د مشر د زنو په وینا ده، او په کابل کې که فکر کوي د هغه د کابینې د غړو ترمنځ د واک د نا انډولۍ په سر ده، که کوم بل څه دي ستاسو نظر؟
نه، طبیعي ده چې د واک پر سر د مشکل سته. تاسو وګورئ اتلس وزیران په کندهار دي او په څو په درشلو نه زیات واليان د یو قوم خلک دي، د یو هغه قوم چې عیبت الله هغه ته منصوب دي. دغه رقم بې انصافانه تقسیم په هیڅ جهان کې د وزنه دی عملي شوی، کوم چې طالبان کوي، او همدارنګه د موینتوب په چوکاټ کې هم عیبت الله کوشش کوي چې هر وزیر ته خپل یو معتمد جنرال وي. یعنی هغه وزیر تر ډیر ځای د خپل ځان صلاحیت نه لري،
نه لري، یو څار موجود ده. پښتون صاحب، نو کابل هیڅ لار نه وي، آیا دا په خپل دې ته لار نه وروي چې دوی په خپل منځونو کې په خپل دا خند لمنځه یوسي؟
بالکل، ما تاسو اول ویل چې په دې کې موږ هم سایه ملک پاکستان اساسي رول لري. د پاکستان د بیری د دوی زړه غواړي چې تغییر راولي، د دوی زړه غواړي چې ما به کوم مشکلات خلک کې چې دغه حالت ته خاتمه ورکړي، خو هغه څه چې پاکستان غواړي دوی د هغه څخه خلاف عمل نشي کولای. دا بيخي واضح ده، دا په چیرو شلو کالو کې موږ ته دغه صفاصه ده لکه خدای چې یو دی شریک نه لري.
بله، او ستانګزی په خپل خبرو کې مشران احتیاط ته هڅولي، وايي ملک باید بیا د
د کورنۍ جګړو میدان نشي. آیا هغه پراتونکو کې د طالبان ترمنځ د جګړو احتمال نه ویره خي تاسو په نظر؟
امکان شته چې یو تعداد هغه طالبان چې هغوی د پروسې په اساس خبر نه دي، د هغوی تر مابین کومه شخړه لکه په فاریاب کې چې اوس واقع شوې ده، مثلا بله ورځ په بدخشان کې تاسو ولیدله چې واقع پېښ شول، څو کس طالبان په خپل مابیني شخړو کې سره مړه شول. دا هغه طالبان دي چې په پروسه نه دي خبر، په هغه تصمیم ګیري په مرجع نه دي خبر. نو د هغه کسان چې خبر دي هغه ابدا دا کار نه کوي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم پښتون صاحب، کور ودان او زحمت مو وبخې.
تشکر،
خوشاله اوسئ. بل پلو د کرکټ په ډګر کې د آسیا ایمرجینګ کپ سیالیو کې د افغانستان اتلولۍ خلک خوشاله کړي دي. د دوی د بریاو رازونه به در سره شریکو. زموږ همکار متی الله عابد ټول معلومات تاسو ته خاص راټول کړي. خبرې ورسره کوو، خو لومړی لنډه دمه. نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دوشنبه په ورځ په منځني ختیځ کې د ایران په ضد اسرائیلو د غچ اخیستونکو بریدونو په اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه کوي. د سویس ډیپلوماتان چې د شورا نوبتي رهبری په غاړه لري، وایي چې ایران د الجزایر، چین او روسیې په ملاتړ د غونډې غوښتنه کړې وه. ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د دغه هیواد 15 کسیز شورا ته په یوه لیک کې ویلي چې د اسرائیلي رژیم کړنې نړیوالې سولې او امنیت ته جدي وخته او دا کړکیچنه سیمه لا نوره به ثباته کوي. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو پرون ویل چې اسرائیل په ایران د بریدونو پترس کې خپلې مهمې موخې چې د ایران دفاعي او د میزایل د تولید وړتیا او تزیان رسول وو ترلاسه کړی دي. د ګوجستان ولسمشر د یکشنبه په ورځ ویل چې هغه د دې اونۍ پای کې د پارلماني رایو پایلې نه تاییدوي. د ټاکنو چارواکي وایي پارلماني سیالۍ د واکمن ګوند لخوا ګټل شوې. هغې زیاته کړه چې هیواد یې د روسیې ځانګړو عملیاتو قرباني شو چې هدف یې اروپا ته د دوی د نږدې کېدو مخنیوی و. د اپوزیسیون د مشرانو تر څنګ ولاړه ولسمشر سلومې زرویشویلی د خلکو نه وغوښتل چې د دوشنبه په شپه د تبلیسي په عمومي سړک لاریون وکړي، ترڅو هغه څه چې د هغې په وینا جعلکاري او د رایو غلاو په وړاندې مبارزه ده وشي، چې ورسره په دې هیواد کې د لا شدید سیاسي کړکیچ د راپورته کېدو احتمال هم زیاتېږي. بل پلو د جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ د نیویارک په میډیسن سکوئر په باغ کې د ټاکنیز کمپاین غونډې ته وینا وکړه. پر هغه او ملاتړو یې ځینې تور لګوي چې د تبعیض څخه ډکه ژبه کاروي. د ټرمپ یو ملاتړي کومیډین پورتوریکو د کثافاتو ټاپو بللې ده. هریس پرون د پنسلوینیا ایالت کې چې د وو برخلیک ټاکونکو ایالتونو څخه یو ګڼل کېږي، د تور پوستو یوې کلیسا کې وینا وکړه. نظر پوښتنې کوي چې ټرمپ او هریس په دې مهمو وو برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې اوګه په اوګه برابر روان دي. لا اته د 10 میلیونو څخه زیات رائے د برېښنالیکونو او پوست للارې په لومړني پړاو کې لا د وخته اچول شوی هم دي. قدر منو لیدونکو، د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ چې یو ځل بیا د ولسمشرۍ د پاره کاندید دی، د خپل په خوانی لوړ رتبه مامورین لخوا فاشست او نااهله یاد شوی دی. خو د ولسمشر د مرستیال د پاره د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید دی جی وینس دغه تورونه رد کړی دی. بلخوا د دیموکرات ګوند لخوا په مهمو ایالتونو کې د ټرمپ خلاف تبلیغاتي کمپاین هم روان دی. نور حال د خبريال ورانیکا بلډرس په رپورت کې وګورئ.
جان کیلی د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په دوره کې د 2018 نه تر 2019 پورې د جمهور رئیس د دفتر رئیس و. نو وړي چې متقاعد پوځي جنرال هم دی، د نیویارک ټایمز ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې ټرمپ یو فاشیست سیاستمدار دی.
هغه په حقیقت کې یو مطلق العنانه شخص دی، دیکتاتورانه خوخیږي. هغه په خپل د منلیدا او یقینا د یو فاشیست ټول ځنګړتیا ویلري.
ټرمپ دغه تورونو ته په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي دي چې جان کیلی یو بد انسان او بد جنرال دی، او په سپینه معنی کې د هغه مشورو ته چا غوږ هم نه نیو. بل پلو د یکشن به په ورځ د جمهور رئیس د مرستیال لپاره د جمهوری غوښتون کې ګډون کاندید جی ډی وینس پر ترامپ انتقاد کوونکو خاغلی کیلی او د امریکا د وسوالو قواوو د ګډي کمیټې د پخوانی مشر مارک میلی د سرګندونو په جواب کې ویلي دي چې دا پخوانی ماموران پخوا
ناراضه وو. چاچر ترامپ سره په خوا کار کړي اکثریت یې د دې ټاکنیز ټیکټ ملاتړ کوي. زما په فکر مارک میلی او جان کیلی دواړه د پخوانی وخت ناراضه مامورینو،
مګر پاینه حال کې د پخوانی جمهور رئیس ترامپ د وخت دیار لس مامورینو د جمعې په ورځ په یو پرانستي لیک کې د جان کیلی د سرګندولو ملاتړ کړی دی او ترامپ فاشیست او ولسمشریته نا اهل کس بللی دی. خو جمهوری غوښتون کې سناتور لینزی ګراهام د دې تورونو سره مخالف دی.
ما د ترامپ سره وخت تیر کړی، زه فکر نه کوم چې هغه د پاشي سوسی، زه فکر کوم چې هغه په داسې وخت کې چې موږ یو قوي ولسمشر ته اړتیا درلوده، یو قوي ولسمشر و. فکر کوم چې بیا به هم چې وخت ورسی یو قوي مشر به ووسی.
بل خو د جمهوری ریاست د پاره د دیموکرات ګوند کاندیدی کاملا هریس د انتخاباتي کمپاین لخوا د جان کیلی سرګندونې د یو غږیز پیغام په بڼه خپریږي. اوس په خپل شخصا هم د ترامپ په حق له یو څه ملاحظات څرګند کړی دي.
ډونالد ترامپ از انکریسینګلی انهینجډ.
ترامپ زیاتې دونکې توګه زیات بے پروا او نامحسوس دی. په دومره دوره کې باید د جان کیلی په څیر خلک هم ورسره نه وي چې لار ورته
وخی.
سناتور برنی ساندرز چې په انتخاباتو کې د میرمن هریس ملاتړ کوي، د ان بی سی په یو تلویزیونی مرکه کې ورنه پوښتنه وشوه چې آیا تاسو هم ترامپ یو فاشیست سیاستمدار ګڼئ؟ نو هغه وویل،
زه د ترامپ لپاره دا اصطلاح کارول نه خوښوم، خو دومره وایم چې هغه د مطلق واک طرفدار او د امریکا د دیموکراسۍ د کمزورۍ نیت لري.
دا نوی سیاسي ناندری په داسې وخت کې شدت مومي چې دواړه کاندیدان د خپل کمپاین په وروستي ورځو کې مصروف دي. د یکشن به په ورځ په نیویارک کې د انتخاباتي غونډې نه پس د ترامپ د انتخاباتي کمپاین زیات پام اوس نورو مهمو ټاکنیزو ایالتونو ته اوښته دی. او میرمن هریس هم نیت لري چې په راتلونکو ورځو کې هغو ایالتونو ته ولاړ شي چې رایې د کاندیدانو د بری لپاره مهم دي. تمازه چې هغه به د سیشن به په ورځ د امریکا په پایتخت واشنگتن دی سی کې خپل وروستي بیانیه ولسته وړاندې کړي. زه به خادم امریکا غږ آشنا تلویزیون.
اوس هم ځینې نور نړیوال خبرونه. په ختیځ بیت المقدس کې بعد سلګونو فلسطینیانو کورونه ونړول شي یا بعد يهودانو د مشتیدو د پاره د کورونو وېستل شي. دواړه خواوې وایي چې دوی خپل کورونه په قانوني توګه پیلوتل دي. لندا ګریدستاین د بیت المقدس څخه رپورت را لګلې، تاسو یې پښتو ژباړه ګورئ.
فلسطینی فخری ابو دیاب دوش په تکال وړاندې د ختیځ بیت المقدس په سلوان سبه کې زیږیدل. خو د دې کال په پیل کې اسرایلی چارواکو د هغه کور رنګ او وی ویل چې دا کور د اجازه پرته پرخ کړی دی.
ناو مای چیلډرن
اوس زما ماشومان او لمسیان به هر کورونه کرایه کوي، خو زه دلته یو کوټه سالونه او د تشناب جوړوم. اوس دوی زما کور رانوي، زه چیرته ولاړم؟ زه د تګ لپاره هیڅ ځای نه لرم، زه به به کور شم.
Where I go, I have nowhere to go. I will be homeless.
او دیا وای چې هغه په ختیځ بیت المقدس کې گاونډیانو پر لپسې هڅه کړي چې د ودانۍ او د جوړولو جواز ترلاسه کړي، خو اسرائیل تل د دوی غوښتنې ردوي. هغه وای چې اسرائیل د په گاونډ کې د شاوخوا سلو کورونو د رنګولو پلان لري چې لسې د مخه وران کړي دي. د اسرائیل حکومت وايي په دې ځمکه به یو پارک جوړوي. د سلوان په گاونډي سیمه بتن الهوا کې وضعیت لا نور پیچلې دي. یمنی يهودان د 19مې پیړۍ په ورستیو کې دلته مېشول، خو په 1913م لسیزه کې د عربو د پاسون وروسته د سیمې ووتل. د اسرائیل د قانون لمخې د بیت المقدس ملکیتونه چې په خوا د يهودانو ملکیتونه وو بیرته به يهودانو ته ورکړل شي، حتی که دا ملکیتونه فلسطینیانو اخیستي هم وي. د دې سیمې اوسیدونکي او فعال زهیر رجبي وایي چې دغه کور هم د دغه کورونو د جملې نه دی چې ورته امر شوی چې باید دوی ترې نه ووزي.
موږ دا کورونه اخیستی دي، موږ غلا کړی نه دي، موږ اسناد لرو. دلته هر کورنۍ د پیریدلو سند لري. زما لپاره دا کور زما د پلار په 1968 کې اخیستی وو او موږ دلته لږه وخت راهیسې اوسیږو. زه حیران شوم کله چې په 2015 کال کې ما او زما ورونو ته د وتلو امر وشو. د څه لپاره؟
رجبی وای چې هغه او د هغه گاونډیان په مکرر ډول د شاوخوا سلويختو يهودي مشتو کورنیو له خوا زورول کیږي چې د دوی گاوند ترغلي دی او د حکومت امنیتی ساتونکو حفاظت کوي. هغه ته د يهودانو یو سازمان اتریت کوهانم د وترلو لپاره د ډیرو پیسو وړاندیز وکړو، خو هغه تل رد کو. د اتریت کوهانم استاذ وای چې په دې سیمه کې د جایدادونو اخیستل او د يهودانو شتون غیر قانوني نه دی.
Basically kings and فاصل کې د یهودانو پاچاهان او پیغمبران تاریخ او میراث دلته سرګند شوی. دا د بیت المقدس مرکز دی او بیت المقدس د یهودی نړۍ مرکز دی.
د اسرائیل د بشری حقوقو ډلې هڅه کوي چې د ختیز بیت المقدس ته فلسطینیانو چې د خار نجدي سلويخصلنه نفوس دي، د اسرائیل د حکومت له خوا د کورونو نه د ایستلو او د ورانولو امرونه په وړاندې د هغوی دفاع وکړي. د غډلې وای د فلسطینیانو د ایستلو د هڅې د تیر کال نه زیاتې شوې، ځکه چې د نړۍ توجه په غزې ده.
موږ داسې لارې چارې لټوو چې د اسرائیلو د حکومت د اقداماتو مخه ونیسو، خو موږ د واکمنو په وړاندې وس نه لرو.
تیر کال د عرب او اسرائیلو ترمنځ په مختلفو ځایونو لکه غزه، لبنان، یمن او ایران کې شخړې وشوې. بیت المقدس نسبتا آرام او خود فلسطینیانو د کورونو د ورانولو او شړلو مخ په زیاتېدونکو شمیر خای په خار کې د لازیت کړکیچ لامل شي. دا و د لینډا ګرسټاین د رپورت پښتو ژباړه نظر نیوز سي امریکا غاګ.
او د سپورت په خبرونو کې د افغانستان د سپورت مینوالو لپاره دوخه او پژپوري خبرونه لرو. اول دا چې افغانستان د کرکټ ایمرجینګ آسیا جام اتلولي ګټلې، او دویم خبر دا دی چې د افغانستان د ولس کلنو د فوټبال ټیم کمبودیا کې روان تورنمنت کې پرله پسې بریاو نه پس د ولس کلنو د فوټبال آسیا جام سیالۍ ته لار موندلې ده. د دې دواړو خبرونو نور تفصیل زموږ د همکار متیو الله عبدنا راخلو. څه په خیر راغلی ستړي مشه غبرګونونه څه دي څه دا خوشاله منزل کی
ډیر من څنګه تاسو ویل چې پرله پسې د خوشاله خبر نه دي. اول خوشاله خبر ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوب ده چې افغان ابدالیان یادېږي پرون د یکشن پر په عمان کې سریلانکا ته په وو وکټ ماته ورکړه، او صدیق اتل چې په 25 وکړه، بل لاسمی په درې لوبغاړي او علامه محمد غزنفر په کې دوه لوبغاړي وسوزل. دغه لوبې غوړ لوبغاړي هم علامه محمد غزنفر اعلان شو چې په سلور او نو کې یو د پسوال سره مونډو باندې دوه مهم لوبغاړي وسوزل. او صدیق اتل چې موږ څنګه یاد کړ، د اسیا ایمرجنګ کپ سیالي غوړ لوبغاړي اعلان شو. هغه په دغه سیالیو کې 300 منډې وکړې او یوازې یو ځلې دی په یو لوب کې وسوځید. هغه په 50 لوب کې مختلف لوب کې 50 وکړې او د افغانستان په کامیابۍ کې مهم رول لوبو. صدیق الله تعالی خپل جایزه خپل روزونکو ته ډالۍ کړه. شسته جانې، دا اول ځل دی چې افغانستان د آسیا ایمرجنګ کپ کې سیادی سیالیو کې اتلولي ګټي، یعنی کې چمپین کیږي. او په دغه سیالیو کې د آسیا چکم ټیمونه او هغه کې مهم ټیمونه هند، پاکستان او بنگلاديش په خپل په نیمه پایلو کې اوتل. افغانستان هند ماته ورکړه، افغانستان بنگلاديش ماته ورکړه، همدا رقم افغانستان سریلانکا ته دوزلې ماته ورکړه. دین علاوه هانګ کانګ او متحده عرب امارات هم په ګروپي لوب کې خپل لوب وبللې. نو افغانستان چې په کوم ګروپ کې و هغه کې په دویم مقام راغی، خو جام د افغانستان په برخه شو. دا یو افغانستان د کرکټ د مینوالو لپاره ډېر ستر خبر دی.
دیش د ټولو ته ماته ورکونه نو پرختیا هم د خوشحالي خبر دی. د فوتبال د مینوال د پاره څه زیری لرو؟
بالکل، د فوتبال مینوال عمران ایر ندی څنګه تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د ولس کلونو د کم عمر ځوانانو د فوتبال ملي لوبډلې د 2015 کال د آسیا د ملتونو جام مقدماتي سالې په لړ کې د بنگلاديش ټیم ته چې هغه هم ولس کلن دی هغه ته ماته ورکړه، او پرله پسې ماته نه پاس بریاو نه پاس هغه د آسیا د ملتونو جام ته لاره موندلې ده چې بل کال به کیږي. د دې د مخه دغه ټیم په خپل نورو لوبو کې همالته کوربا کمبوډیا ټیم ته ماته ورکړه، فلیپین ته ماته ورکړه، مکاو ته ماته ورکړه. نو دغه پرله پسې بریا د دې سبب شو د افغانستان ټیم وکړی شي چې دغه سیالۍ هم وګټي او روان ټورنمنټ ته یا جام ته هم ځان ورسوي. نو دا د کرکټ د مینوال لپاره او د فوټبال د مینوال لپاره د غټ مهم خبر نو چې موږ تاسو سره شریک کړل.
د دواړو ټیمونو ځوانانو ته بیا هم مبارکي وړاندې کوو او د لا بریا او هیله لرو. مننه له تاسو نه کور ودان.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
او ستاسو د ملتیانه بیا هم مننه کوم. احمد منصور وزیر چې لاس کلوړانی په افغانستان کې خون کوي او اوس په متحده عرب اماراتو کې خپلې کمپنۍ لري. احمد منصور وایي چې د لومړی ورځې څخه د مزدوري پر ځای په سوداګرۍ باندې فکر کاوه. موري زموږ د همکار احسان الله اریوبزی سره په خبرو کې زیاته کړه چې افغانستان ته د ستنېدو مخه د طالبانو لخوا د نجونو په زده کړو بندیز ډپه کړې ده.
من منصور احمد وزیر دی د افغانستان ننګرهار ولایت او تقریبا شاوخوا لس کاله کیږي چې اماراتو ته راغلی ما.
ګڼ شمیر افغانان په متحده عربي اماراتو کې د مزدوري په موخه خپل کور او کلی پرېږدي، خو احمد منصور وزیر وایي لپیلې د سوداګرۍ فکر د ځان سره راوړی وو
او دا غوول ورزنم آرام آرام سره وو کې کاروبار شروع کړو. الحمدلله اوس موږ شرکتونه دي، یو د ګاردنو دا د لینډسکیپینګ کمپنی دا او یو دا د سټیلو کمپنی دا.
احمد منصور چې په کابل کې د خوون کې پتوګه دنده درلوده وایي په ډیرو خوړیو او هڅو یې د ځای ته ځان رسولای دی. نو موړی د خپل بریا ریاض ریختونولي خایي
کوم باندې ډیر سختې تیر شوې، ډیر مشکلات هم دي. حتی په امبیا ماراتو کې داسې وخت وو چې تاولو وختو کې چې مطلب مون سره د میټرو یا د بس اغه درې څلور درهمو بم نو او کسٹمرم پیدا کړو او سره خوره وابطه مو ساتل او تا مطلب داسې سټیسفیکټری کارم متوکه چې هغه مونږ ډیر زیات متاثر شو او ډیر زیات خوشاله شو. نو کار پسې نو کارونه راکړل هغه ریکمند کړو نورو دوستانو ته او همدغه چې آرام آرام سره بیا مطلب مونږ خپل نور کسٹمرم پیدا کړو. یعنی داسې دیوی ورځ کار نه دا تقریبا دغه لسو کالو خوري ده.
خاغلی وزیر وایي هیله درلوده چې بیرته خپل ټاټوبي ته ولاړ شي، خو د لونو زده کړې تر هیلو ورته ډېرې ارزښتناکې دي.
ما غوښتل چې زه لاړ شم، خو چې کله دوی د ښځو د جنکیو سکولونه بند کړو نو زه په هیڅ صورت نشم تللی هلته، ځکه ما دپاره نارینه او ښځینه دا اولادونه ما دپاره یو دي چې زما ماشومان درس ونه وایي، سبق ونه وایي، هغه کمیل کفیمیل وي. نو زه په یو صورت دا نشم برداشت کولای چې زما بچی بې تعلیمه شي. نو که دا نننم دوی تعلیم ته دروازې خلاصې کړي، بالخصوص جنکیو ته، په سبا باندې به ما کډه وړي او زما ماشومان به مې هلته وي. زما ماشومان چې په خپل مورنۍ ژبه کې سبق ووایي دا زه هزار بار بهتر ګڼم چې هغه په پردۍ ژبه کې سبق ووایي.
منصور وزیر په عربي هیوادونو کې د افغانانو د سختو مزدوریو ته په اشاره وایي مخکې لدی چې څوک عربي هیوادونو ته په سفر لاړ شي باید یو کسب د ځان سره ولري.
چې راځي ځان سره یو هنر راوړي، ځان سره یو علم راوړي، ځان سره یو کسب راوړي. او که تاسو امبسي راشي او بغیر د کار او کسب هنر نه نو تاسو به ډیر زیات مشکلات سره مخ شئ.
احمد منصور وزیر وایي چې ما د نورو په شان باندې په متحده عربي اماراتو کې مزدوري شروع نکړه، خو په لزګونو کسانو ته مې دلته کاروبار برابر کړو. احسان الله اریوبزی، متحده عربي امارات، دبي.
ستاسو د ملتیانه بیا هم مننه کوم. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او همدارنګه تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غږ پر بیلابیلو پلیټ فارمونو پر ویب پانو او فیسبوک پانو باندې کتلی او لوستلی شي. او هیله ده چې همدغه همکاري ته هم ادامه ورکړي او په دې تړاو مونږ هم تاسو سره یو ډیره مننه. الله مو مل.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. خلچ موخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتن کله پاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.